کوم په افغانستان کې د سحر لس بجې سویدا خبرونه مو یو ساعته ده. په راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستاني ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورند له کرښې اوښتې دي. خبرونه په خبرونو پیلو له ناجي صاحب څخه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د پوځي عملیاتو په لړ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې په رسمي توګه له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان د نیولو هرکلی کړی او دا یې مؤثر اقدام بللی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا ډول کسان هم له افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. ښاغلی دانش په دې اړه ویل
خوشبختانه که درید اواخر
دی وایی لنیک مرغه پا دی ورسیو که در نره پا گوٹ گوٹ که در ترهگره پر زد یو نره والا اجماع را منسته شوی لهم دی کبلا هر زی چه ترهگر زی سرگندیگی یا نیولکیگی و یا هم زپلکیگی منگ تا دا هیل را بخی. د جرمنی د فدرالي سرنوال دفتر پر نوویل چې د عبدالله په نوم یې دیرش کلن افغان تیره پنجشنبه په بایرن ایالت کې نیولی. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت امنی قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د ترین کوټ په شمال کې ترسره شول ډېرې سیمې تصفیه شوي دي. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي. په کندوز کې د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست سرپرست رئیس فریدګل سخیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د دغو پوروړو ادارو او کسانو لیست د ولایت مقام ته وسپاري. اوسمهال د کندوز په ښار کې څه باندې 10,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې څه باندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی. دغه نظر پوښتنه د لیوادا د مرکز لخوا ترسره شوې ده. د دې نظر پوښتنې له مخې چې پرون خپره شوې د روسیې 9.5% وګړي په دې باور دي چې اداري فساد دولتي بنسټونه په بشپړ یا هم په زیاته پیمانه اغیزمن کړي دي. په همدې حال کې 6% پوښتل شوي او کسانو له دې موضوع سره رضایت څرګند کړی چې پوتین د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي، ځکه دی خپله ورڅخه په یو نه یو ډول شخصي ګټه اخلي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړي. پر روسیې د فشار غوښتنه د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د مسکو د تهاجم له کبله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا څرګندونې پرون له خبریالانو سره د ټلیفون له لارې وکړي. دا په چل کې د چیرکس ټیلرسن بروکسل ته روان دی څو د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. ټرمپ دغه فرمان د سه شنبې په ورځ لاسلیک او اعلان یې وکړ چې د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته ورسېده او دا نوي تدابیر د انرژۍ د تولید په برخه کې د نوي اثر پیل دی.
دی وایي
نن زه د خپل اجمنه د تعقیبول لپاره بل لزړورتیا ډک اقدام کوم. زما اداره د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته رسیدي. موږ به اوس د ډبرو پاک او واقعا پاک سکرو لرو. له نننی اجرایوي اقدام سره پر امریکایي انرژي د بندیزونو د لرې کېدو لپاره تاریخي اقدام اخلم چې د حکومت نفوذ بیرته اعاده شي او هغه مقررات لغوه شي چې د خلکو دندې ختموي. د ترامپ له دې اجرایوي فرمان سره د امریکا په فدرالي مځکو کې د ډبرو د سکرو پر اجاره لګول شوی بندیز لرې کیږي او د پاکې انرژۍ پر هغه پلان د بیا غور اجازه ورکوي چې د مضره ګازونو پر تولید محدودیت لګوي. تر دې مخکې ډونالډ ترامپ د اقلیم د بدلون خبره یو فریب بللی و چې د ده په وینا چین ترې ګټه اخلي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. د میرمن می دفتر د هغې یو عکس خپور کړی چې دغه تاریخي سند لاسلیک کوي. دغه لیک به نن د اروپایي شورا مشر ډونالد توس ته وسپارل شي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیا سفیر ټیم بارو به دغه لیک نن ماسپښین لاس په لاس ښاغلي توس ته وسپاري. په دې توګه به د لیزبون تړون 50مه ماده عملي شي چې له مخې به یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو 2 کلنه پروسه پیل شي. په عراق کې د امریکا یووالي رتبه قمندان وویل د امریکا پر رهبرۍ ائتلاف ښایي په هغو هوایي حملو کې رول ولري چې له کبله یې په موصل کې ځینې کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو دا منلی چې ائتلافي ځواکونو په موصل کې په هغه هوایي حمله کې لاس درلود چې 12 ورځې مخکې په نتیجه کې څه باندې 150 ملکیان وژل شول، خو تر اوسه یې په هغه حمله کې د ملکیانو وژنه نه تاییدوله. په عراق کې د امریکا جګپوړي قمندان ډګر جنرال سټیفن ټاونسن پرون د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته ویل لمړنۍ ارزونې ښیي چې موږ ښیي په هغو تلفاتو کې رول درلود. دغه جنرال د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه ورځې هغه تړونونه رد کړل چې پکې ویل شوي د امریکا په رهبرۍ ائتلاف په موصل کې د داعش د سختریزو پر ضد خپله جګړه شدیده کړې، خو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره یې حفاظتي تدابیر سست شوي دي. او د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدلو لپاره د مونټینیګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رایه ورکړه. د دې تړون دغه پراختیا ښیي د روسیې غوسه وپاروي. سناتورانو پرون په قاطع اکثریت په ناټو تړون کې د بالکان حوزې د دغه هیواد د شاملېدو په پلوي رایه ورکړه. د دغه پوځي تړون 2 نورې غړي هیوادونه هسپانیا او هالند هم باید دغه پیشنهاد ته رایه ورکړي، خو تر اوسه د امریکا رایه ډېره مهمه ګڼل کېدله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
اور چې د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې و چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحقیقات جوړ کړي، خو دفاع وزارت وایي
خاصتاً تر څو چې یو افغانم ژوندی وي پاکستانی ځواکونو ته د خط نه دې خواته نه اجازه ورکوي، نه د راتلولو اجازه ورکوي او نه د تحقیقاتو د جوړولو اجازه ورکوي.
په څرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلې دي. د خلکو کورونه، د خلکو آبادی او د خلکو ژوندۍ باغونه هر څه تخریب دي.
له کندهار شپږ سرویش زره ټونه تازه او وچه میوه بهر ته صادر شوي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک غوښتل کیږي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته 400 ټنه زموږ د لارې تللې دي. دوبۍ ته 550 ټنه تللې دي.
په کندوز کې ځینې دولتي او زورواکي ادارې او زورواکي د اوبو له درکه پور وړي دي.
50 میلیونه افغانی په خلکو باندې زمون طلب پاتې دی. زمون په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږه ترتیب کړی دی، مونږه مقابل ولایت ته سپارلی دی.
د نورو مطالبو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. کور کلی او د ګوړیا چر د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستانی ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورنډ له کرښې اوښتي او د افغانستان په خاورې کې تحقیقات جوړ کړي دي. تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا چارواکو او ځینو اوسیدونکو ویلي و چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په ځینو سیمو کې له ډیورنډ کرښې اوښتي دي. تفصیل له اجمل انس خاوري.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرښې څخه د پاکستاني ځواکونو دا وختلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستاني ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې ولویش هم د ډیورن له کرښې دی غاړه را تیر شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر له ازادي رډیو سره خبرو کې دا ریپورټونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستاني ځواکونه له ډیورن کرښې څخه د افغانستان خواته وښتي
پاکستانی ځواکونه د خط نه دی خواته تحکیمات نه جوړولی شي نه څوک اجازه ورکوي. دا مخکې هم دا خبرې په مطبوعاتو کې وي قطعا تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستاني ځواکونو ته د خط نه دی خواته نه اجازه ورکوي، نه د راتلولو اجازه ورکوي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سه شنبې په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجي محمد صافي ازادي رډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورن پر کرخه پرتې دي پاکستاني ځواکونو پرله پسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحکیمات یې رامخې ته کړي دي. ښاغلی صافي په کونړ کې د ازادي رډیو خبریال ته وویل
چې د کونړ خاص پر سوالې د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو د خوراو وخت د سپین غټونه د خپل تاسیسات جوړي. همدغه سي د سرکاړو ول سوالې کې په مختلفو ساحو کې په سپین څوګه کې په بختي کنډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کنډو کې په ننګ سر کې په ګلافړۍ کې چې دیو مشینګری هم مثال دغلته د نوې آبادۍ او تاسیسات جوړولو لپاره خپل مشینګری هم مثال په کار لګه کړی ده.
د خاص کونړ د ول سوالې د هغه سیمو ځینو اوسیدونکو چې د ډیورن کرښې ته نږدې پرتې دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پرله پسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډزې کوي څو دا سیمې له خلکو خالي کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابره شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ثواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي، خو دا نه مني چې ګوندې پاکستاني پوځیان دې په کومه سیمه کې له ډیورن کرښې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د سپر په نامه پوځي عملیات روان دي، د چې څه لاسته راوړنې لري نجیب الله الوخیل برته وایي.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ ډیرې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبې په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی آزادۍ راډیو ته وویل چې په څرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر کورنۍ هم موجود وي چې تر عملیاتو وروسته له دې سیمې تښتېدلي دي.
په دې عملیاتو کې نه نفره دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په هغو مخابرې د دوی په هغو تلویزیونونه وه او د چچنیانو مرکزونه وه چې هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سوله او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سوله.
په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رازق ساپی وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه کورونه جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي، د خلکو کورونه د خلکو آبادي او د خلکو ژوندۍ باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتهی د غراضي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکی مامورینو سره یو ځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید وسلوالو مخالفینو ملکی خلک ډیر زیات ځورولی دي، هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کیږي د هغې په اړه باندې موږ د ولس نه غوښتنه وکړه چې له موږ سره همکاري وکړي.
د یادونه ورده د تېرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لورې ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نسیم شفق راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې پر افغانستان یو ځل بیا د پاکستان لخوا د راکټي حملو او د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو په اړه لیکلي دي. سرخط ورځپاڼې په دې اړه په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان بیا پر افغانستان یرغل کړی. په دې اړه مطلب کې راغلي چې د پاکستان لخوا د ننګرهار ولایت پر درې ولسوالۍ لسګونه توغندي توغول شوي دي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د والي د ویان د تولا خوګیاڼي په حواله لیکلي چې دا توغندي تلفات نه لري. سرنوشت ورځپاڼې هم پر همدې موضوع یو مطلب لیکلی او وایي چې دا توغندي په لالپورې، مومندرې او نازیان ولسوالیو کې لګېدلې دي. په مطلب کې ویل شوي چې سلګونه کسان له دې عمله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او د توغندیو خلکو ته زیانونه هم اړولي دي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې پوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارو او موانعو د جوړولو تر شا اسلام آباد څه غواړي. په مطلب کې ویل شوي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي چې د قبایلي سیمو خپلواکي له منځه یوسي او دا سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره مدغمې کړي. په مطلب کې همداراز راغلي چې پاکستان په دې هلو ځلو هڅه کوي چې افغانستان تر فشار لاندې وساتي. ویسا ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې ویلي چې د پاکستان لخوا توغندوي بریدونو په ختیځو سرحدي سیمو کې خلک سخت پتنګ کړي. په مطلب کې د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله راغلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې د دې توغندوي بریدونو مخه ونیسي. ویسا په یو بل مطلب کې په غټو ټکو لیکلي چې د ډیورنډ په اوږدو کې د کټارو پر جوړولو د افغانستان او پاکستان د استازیو ترمنځ په لندن کې موافقه شوې. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې شپېته وړوکې کلاوې جوړې کړي او څلور سوه نورې به هم جوړوي. او انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې په دې اړه لیکلي چې پاکستان تل هڅه کړې د خپل بام واوره د نورو په بام ورواچوي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې پاکستان کله له تروریزم سره د مبارزې په نوم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تحرکات کړي او کله هم په ځینو نورو نومونو، خو لیکوال وایي چې دا هلې ځلې افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
له کندهاره د څه کم شپږ پنځوس میلیونو ډالرو په ارزښت شپږ څلوېښت زره ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل لري.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې په تیر کال کې د پنځه پنځوس میلیونه شپږ سوه درې پنځوس زره ډالرو په ارزښت شپږ څلوېښت زره ټنه وچې او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړي دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا شلو ورځو لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار بتړل او د لندې میوې د سوداګرو لسګونه موټر انګور خراب شول، خو له دې سره سره د تیر کال په لسو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي بنا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې د کندهار څخه بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته شپږ څلوېښت زره نهه سوه دېرش ټنه وچه او تازه میوه صادره شوي چې ټول ارزښت یې پنځه پنځوس میلیونه شپږ سوه درې پنځوس زره ډالره کېږي. د سوداګرۍ د خونو د مرستیال په وینا په وچه میوه کې ممیز، بادام، انځر، ارتاوي او په لنده میوه کې انار، انګور، خټکی او نورې میوې شامل دي چې د بیلابیلو سوداګرو لخوا پاکستان، هندوستان، دوبۍ، قزاقستان او نورو بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته څلور سوه شل ټنه زموږ د لارې تللي دي، دوبۍ ته پنځه پنځوس ټنه تللي دي. مجموعه کې موږ شپږ څلوېښت زره نهه سوه جیش ټنه وچه او تازه میوه پیسې پنځه پنځوس میلیونه شپږ سوه درې پنځوس زره او درې اتیا ډالره کېږي.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي سږ کال په لومړي ځل د کندهار څخه قزاقستان ته د یو نیم ټن په اندازه د انارو صادرات شوي. بلخوا د لندې میوې سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د یوه معیاري او مجهز مارکیټ جوړېدو د میوو په ساتلو او انتقالولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مهمند د لندې او تازه میوې په نوم د دغه معیاري مارکیټ یو سوداګر حاجي شالالی وایي د تازه میوو په موسم کې له دغه مارکیټ څخه هره ورځ د پنځه سوه ټنه په اندازه د تازه میوو او سبزیو صادرات کېږي. په ورته وخت کې باغ لرونکي هم سږ کال نسبت تیرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات ښه بولي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال له طبیعي آفتونو او مرضونو پرته یې د دغه میوو حاصلات ترلاسه کړي.
سیاسي رادیو ته غږ یاست. اوس هم نوري اس نوري په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مطالبه ته کتنه کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د فرخوندې د وژلو پیښې ته کتنه کړې او واشنگټن ټایمز بیا افغانستان ته د امریکایي پلي سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع څېړلې ده. واشنگټن پوسټ د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه تر دې سره لیک لاندې چې دا یو وحشیانه وژنه وه چې افغانستان ته ټکان ورکړ، خو اوس دغه غوسه کمه شوې په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي. خلک د شاهد شمشیره له جومات او زیارت سره له هغه ځایه چې د فرخوندې په یاد یوه سپینه یادګاري ډبرې ایښودل شوې تیریږي، ځینې پوسترونو ته ګوري یا هم د لنډې مودې لپاره اندریږي او په ډبره کښل شوې کرښې لولي. خو هر یو پوهیږي چې دوه کاله مخې دلته څه پېښ شول. ټول په دې پوه دي چې د فرخوندې په نوم ځوان نجلۍ په دې ځای کې په درواغو د قرآن د نسخو په سوځولو تورنه شوه، پرې حمله وشوه او د سیند څنګ ته سړک کې یوې ډلې قهرجنو خلکو په لغتو تر پښو لاندې کړه. په ډبرو یې دومره وویشته چې مړه شوه او وروسته یې هم پر مړي موټر تیر کړ او اور یې ورته کړ. د واشنگټن پوسټ په لیکنه دغه سپینه ډبره چې یو کال مخکې د فرخوندې د وژلو د پیښې په یاد درول شوې په دې ځای کې د هغې د وژلو حکایت کوي. د ورځپاڼې په وینا د اوویشت کلنې فرخوندې د وژلو د پیښې له جریانه د موبایل په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو او فلمونو چې په ټلویزیونونو کې ښکاره شول هم ملت او هم ټوله نړۍ وبیروله. دغه پیښې د لویدیځ پلوي افغان حکومت د چارواکو لپاره چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې کړې یوه شرمونکې پیښه وه. په هغې محافظه کاره په قومي دودونو ولاړه اسلامي ټولنه کې چې اکثره وختونه ښځې او نجونې د کورني عزت ساتلو په خاطر وژل کېږي او عاملین یې له عدلي تعقیبه معاف دي. واشنگټن ټایمز ورسپانې افغانستان ته د امریکایي پلي سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع ته له دې اړخه چې په کورنیو کې په دې اړه سخت بحثونه کېږي کتنه کړې ده. واشنگټن ټایمز لیکي د پلي سمندري ځواکونو ډګروال ماتیو ګروز نور په دې خبرې سره زوړ شوی چې هر کله د لرې ماموریت د ترسره کولو لپاره خپلې کورنۍ ته د استولو خبره کړې، خو دا ځلې مېرمنې هلمن ته چې د جګړې لومړۍ کرښه ده له نوي ماموریت سره مخالفت کړی دی. ګروز وایي کله مې چې د لومړي ځل لپاره ورته د ماموریت لپاره بهر ته د استولو خبره وکړه راسره یې ومنله، ورپسې بل ماموریت راغی او همداسې نور او نور ماموریتونه. خو له یوې مودې وروسته چې دغه ماموریتونه ډېر تکرار شول بالاخره یې پوښتنه وکړه چې ولې موږ بیرته ورګرځو. د واشنگټن ټایمز په وینا ډګروال ګروز او 300 نور پوځیان دې ته تیاری نیسي چې په روان پسرلي کې په هلمند کې ځای په ځای شي. نوموړي ته به په دې ولایت کې افغان ځواکونو ته چې د وسلوالو طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د روزنې او سلاکارانو د جزوتام مشري ورلغاړې وي.
د کندز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې ځینې دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو له درکه 50 میلیون افغانۍ پوره وړي دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندز کې د شمال ختیځون د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د دغې ادارې پیسې نه ورکوي. په نوموړي ولایت کې د اوبو رسول او کانالیزیشن ریاست سرپرست فریدګل سخیزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې څو کلونو کې یو شمېر زورواکي با نفوذ خلک همدارنګه دولتي ادارې 50 میلیون افغانۍ د څښاک اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د اوبو د لګښت پیسې نه تحویلوي.
50 میلیون افغانۍ په خلکو باندې زموږ طلب پاتې دی. زموږ په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږ ترتیب کړی دی، مونږ مقابل ولایت ته سپارل دی، په هغې باندې مونږ کار کوو. مونږ هغې ته یو وار اطلاع رسوو، د هغې له غوږونه تېرو. که چېرته بیا هم هغوی اماده نه شو دې ته چې خپلې پیسې تحویل کړو، پس هغه مونږ مجبور یو چې خپل لیست د رسانۍ له طریقې د هر یو نام مشخص باقیداري مونږ د رسانۍ سره شریک کړو.
د ښاغلي سخیزاده په وینا چې دوی په وار وار د کندز ملي ټلویزیون له لارې اطلاع خپرې کړي چې باید د اوبو د لګښت روپۍ خلک تحویل کړي، خو تر اوسه پورې د دې ادارې پیسې نه دي ورکړل شوي.
تدریجي شکل مونږ داسې ترتیب نیولی که چیرته خلک خپلې پیسې په خپل وخت سره تحویل نه کړي، نو اول قدم کې مونږ د خپل د اوبو توزیع کموو. که بیا هم چیرته همکاري خلکو نه وه او بیا هم مونږ د مشکل سره مخامخ وو، مونږ بیا په هغه صورت کې هغه منطقو کې چې هلته باقي داران زمونږ ډېرې دي هغه کوڅې هغه محلات د هغې اوبو قطع کړو.
نوموړي زیاته کړه وروسته له دې دوی تصمیم لري هغه کسان چې د اوبو د لګښت پیسې نه ورکوي د کندز د امنیت قوماندانۍ لخوا یې جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري څو د اوبو د لګښت روپۍ تحویل کړي. بلخوا د کندز د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي که د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست له دوی څخه مرسته وغواړي دوی چمتو دي څو هغه خلک چې د اوبو د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې لس زره کورنۍ د څښاکو له پاکو اوبو څخه ګټه پورته کوي او دوی یو متر مکعب د څښاکو اوبه چې زر لیټره دي او د پنځه بیلرو ظرفیت لري په پنځه ویشت افغانۍ پلوري.
د خوندي ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او پر ښوونځیو حملې څیړل کیږي. دغه کانفرنس د دوو ورځو لپاره د ارجنټاین په پلازمینه کې پلان شوی دی. صفي الله ستانکزی.
د خوندی ښوونځیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې په ښوونځیو باندې حملې بندې او عاملې نیم محاکمه شي. سیف د چلډرن دا غوښتنه د خوندی ښوونځیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې چې تمه ده د مارچ په 28 او 29 د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې ترسره شي مطرح کړې ده. د خوندی ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې شپېتو هیوادونو مشران او چارواکي برخه اخلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په یوویشتو هیوادونو کې په ښوونځیو حملې شوي او پوځي استفاده ترې شوې ده. سیف د چلډرن ویلي د خوندی ښوونځیو کانفرنس یو ښه فرصت دی چې د دغو حملو په مخنیوي بحث وشي او د خوندي ښوونځیو اعلامیې هم تصویب کړی شي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې په ښوونځیو یې حملې شوي او یا پوځي استفاده ترې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهردات تاییدوي چې افغان زده کوونکي او ښوونکي له خطر سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د جګړو ښکېلې خواوې د ښوونځیو خوندیتوب په پام کې نه نیسي.
په
بار بار مو د جګړې له ښکېلو غاړو دا غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له ښوونځیو لرې وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنند.
تر دې مخکې هم په هلمند، روزګان، زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جنگ جګړو په سبب د ښوونځیو له تړل کېدو او له هغوی نه د پوځي استفادې راپورونه ورکړل شوي دي چې ویل کېږي لا هم د تړلې ښوونځیو شمیر سلهاو ته رسیږي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې لږ تر لږه سل واره په ښوونځیو حملې شوي دي. دغه سازمان همداراز ویلي چې په سوریه، یمن او فلسطین کې لا هم په ښوونځیو د حملو ګواښونه زیات دي او یوازې په سوریه کې وروستیو جګړو 4000 ښوونځي وران کړي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان ویلي تر اوسه شپېتو هیوادونو چې اکثر یې د اروپا او ناټو غړي دي د خوندي ښوونځیو اعلامیه تصدیق کړې او هڅه کوي څو په پوځي کړنلارو کې په بدلون سره د ښوونځیو دی ټوپ ته زیاته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت په اساس څه باندې 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې له ښوونځیو لري پاتې دي او څه باندې 100,000 سوریایي ماشومان ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې هم له کډوال کېدو سره سره له تعلیمه محرومه شوي دي.
د جرمني پولیسو د افغان طالبانو یو مشکوک قومندان نیولې دی. رويټرز خبري اژانس وايي ګمان کېږي چې د مشکوک طالب قومندان په افغانستان کې پر یو پوځي کاروان په برید کې لاس درلود. ویل کېږي لاس کله مخکې په دې حمله کې د شپاړو شاوخوا کې امریکایي او افغان سرتیری وژل سوي. په تفصیل اجمل ان څخه په یو رپورت کې وري.
د جرمني د فدرالي سارنوال دفتر پرونو ویل د عبدالله پنوم د افغان د مارچ پر درويشته منیټه په بایرن ایالت کې نیول شوې. د دې ادارې په یو بیان کې راغلي چې ګمان کېږي نیول شوی افغان په 2002 کال کې د خپل پلار په مشرۍ د وسلوالو طالبانو له یوې ډلې سره یوځای شوی وي. د جرمني د فدرالي سارنوال د دفتر خبرپاڼه زیاتوي دي مشکوک کس په 2004 میلادي کال کې دا وسلوالو د ویډل مشرک ولا وسلې او مهمات تر لاسه کړي وو. د رويټرز خبري اژانس وایي پر نیول شوی عبد الله شک دی چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو په څو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په جرمني کې د دې افغان د نیول کېدو په اړه وایي دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش لازادې رډیو سره خبرو کې په دې اړه وویل
خوشبختانه کې درې اواخر یک اجتماعي بین المللي
خغلی دانش وی لنی کمرغه په دې ورستوي کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرۍ پر ضد یو نړیواله اجماع رامنځته شوه. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځان څرګند کړي یعنی ولکیږي او یا ځپل کیږي، ترهګر هم په افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر یو تهدید دی. موږ د جرمني د چارواکو د دې اقدام هرکلی کوو چې داسې کسان چې جرمي سابقه ولري او یا په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه ترهګرۍ کې لاس ولري ونیسي. د جرمني د فدرالي سارنوال دفتر وایي عبدالله په 2008 کال کې د وسلوالو هغه ډله چې د یې مشرک ول پرې خوده. نوموړي دا کار مخکې له دې چې واده وکړي او د مرګ ګواښ ورته وشي ترسره کړ. د رويټرز خبري اژانس رپورت پر بنسټ عبدالله په 2009 کال کې پاکستان ته وتښتید او له هغه ځایه د بالکان د هیوادونو له لارې په 2011 کال کې جرمني ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر وسلوال د ګونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته تللي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه وایي
د افغانستان بس راههای قانونی د افغانستان هم چې افراد به بیرون از افغانستان سفر
خغلی دانش وایي دا ډول کسانو له افغانستان څخه په قانوني لارو بهر سفر نه دی کړی، بلکې متاسفانه چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لارې د هغه هیوادونو له لارې چیرې چې اوس هم د ترهګرو مرکزونه دي دوی له هیواده بهر تللي. موږ له ځینو مواردو خبر یو، لکه د ملا منصور په څیر چې پاکستاني پاسپورټ یې درلود او په هغې سفر کوه. د طالبانو لسګونه نور قمندانان هم د پاکستاني پاسپورټونو څخه په ګټې بهرنیو هیوادونو ته تللي. د جرمني د فدرالي څارنوال د دفتر یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي عبدالله د کونړ په ولایت کې په هغه یو برید کې لاس درلود چې پکې 14 امریکایي او افغان سرتیري وژل شوي وو. د دې برید دقیقه نیټه په رپورټ کې نه ده روښانه شوې. د جرمني د سارنوالۍ اعلامیه وایي چې نیول شوی کس په ځینو نورو حملو کې هم په لاس لرلو تورن دی.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له ناجي ساپۍ څخه اورو.
د اورزګان په مرکز ترند کورټ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندز چارواکي وایي یو شمیر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزیسیون ریاست څخه 50 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې څه باندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن با د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپای ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي نارای رنز یا د تبرکلوز ناروغي هر کال په افغانستان کې په زرګونو کسان مړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. عبادالله هننزی رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د تبرکلوز یا نری رنز ناروغي لا هم په لوړه کچه د افغانانو ژوند ګواښي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د سې شنبې پر ورځ په کابل کې د تبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې ناسته کې وویل په 1415 لمریز کال کې د تبرکلوز ناروغۍ 3,046 پیخې تشخیص او درملنه شوې. ښاغلی نعیم وایي د تیر کال په پرتله د دې ناروغۍ د پیخو په تشخیص کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دی وایي دې ته په پام چې هر کال د تبرکلوز د ناروغۍ له امله شاوخوا 2,000 کسان مري، اړتیا ده چې د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي د نړیوال شوار مطابق د دغه ناروغۍ په وړاندې ټول باید سره لاس ورکړو او په دې برخه کې متحد شو. ښاغلی نعیم داسې مهال په کال کې د تبرکلوز د ناروغۍ له امله د مړینې شمېر 2,000 کسان ښیي چې یو اونۍ مخکې د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ویلي وو هر کال د دغه ناروغۍ له کبله 15,000 کسان مري. افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په منځ کې یو له هغه هیوادونو څخه و چې د تبرکلوز کچه په کې لوړه وه، خو د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو په خبره اوس له دې لیست څخه وتلی دی. تبرکلوز یا سل یوه ساري ناروغي ده چې په اسانۍ سره یې مخه نیول کېدی شي، خو که یې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل ګرځي. له دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې تر 2030 کاله به په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنز د ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه کړي. افغانستان له جاپان هیواد سره د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د 8.6 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړی او د دې هیواد په مالي مرسته د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنز د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2,000 مرکزونه موجود دي چې درملنه پکې په وړیا توګه ترسره کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي هم د تبرکلوز د ناروغۍ په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د حکومتونو سیاسي اراده مهمه بولي. اغلی سوپریا په دې برخه کې افغانستان سره د خپلو همکارو پر دوام ټینګار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان به د جاپان هیواد په مرسته د توبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ملاتړ به په ځانګړې توګه د باکیفیته درملو د برابرولو، د توبرکلوز تشخیص او تخنیکی برخو کې وي.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي اداره د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کوي. په کابل کې د یادې ادارې استازي وایي د تبرکلوز د ناروغۍ مخنیوی یوازې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې په دې برخه کې باید ټولې ادارې هڅې وکړي څو د دغې ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه او د زرګونو افغانانو ژوند وژغوري. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
کور کله
درنو اوریدونکو ستړي مشي، ودونو او نورو شخصي مفلونو کې پراته لدی چې مقابل لوري خبر وي، عکس اخیستل او فلم برداري کوم ستونزې رامنځته کوي؟
عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلم برداري او عکسونه دي. اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی او فامیل ته.
نن همدا موضوع څیړو. پورسته یې بوکې تمثيلي جوړه هم چمتو شوې، زما فرشته مرسل ملتیا وکړي. قدر منه دوستانو، نن سبا کمرې او کمرې لرونکي موبایلونه دومره ډېر شوي چې له وړو ماشومانو سره هم وي، خو کاش چې دا کمرې او موبایلونه سم کارېدلی. په اکثره نورو هېوادونو کې چې کله کوم نوی شی د خلکو په واک کې کېږي، نو لومړی ځان د هغه شي د کارونې په فرهنګ پوهوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بېده خبره نشته. اکثره کسان کمرې او موبایلونه اخلي، بیا چې د دوستانو ودونو او نورو محفلونو ته ځي، پټ او ښکاره عکسونه اخلي او فلم برداري کوي، چې دا کار په حقیقت کې د یو کس په شخصي حریم تېری دی. په پیل کې د کابل اوسېدونکي مریم او څو تنه نورو کیسې اورو.
یو څو ورځې مخکې د ما د خوریي واده و، لاړلو هماغه واده کې د موږ یو خپلوان جیکسو جلۍ وه، دوی اتن کوي، همدا یې ټول مکمل فلم برداري کړی. بې وخته څه دیدی فکر سو جیکسو هماغه یې تې نه پاک دلیتې که داغه موبایل نه یې ډېر جنجالونه په دې وسو څه ولې دا داغه که دوی وویلې چې داسې نهسي چې دا باندې وځي او ټول خلک یې وګوري. پاتې څو ورځې مخکې سالګره وه، همدغسې بیا د دوی سره بیا په همدې کې فلم برداري کړی، هغه لاس په لاس دغه ټول موبایلونه ډک شوي. خو دغه څه پوسي چې دغه نفر دا ویستلی دي، ما کنه هغه پرېږدي.
څو ځله یې زه د کمرې مخې ته راوړې وم، فامیل هم ناست و. کله چې زما تصویر یې څو ځله مخې ته راوړ، نو مور او پلار مې هغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه، یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډون یې کړی ستا تصویر یې مخې ته راوړی.
عکس نه پیګم د کوم ځینې اخیستل شوی و، هغه د خپل ملګری زورولو دپاره یې دا عکس ورکړی و چې ته څنګه د ښځو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله دا عکس لیدلی نو ما ته یې ویست، نو وایي په هغه وخت کې ستا سره کمره وم، ما سره کمره وم، ستا سره مکسونه ویستلي. وایي نه، هغه د انټرنټ ته څنګه ورکړي و، خلکو ته دې څنګه ورکړي؟ ما خو چا ته نه دي ورکړي. وایي په انټرنټ کې زما ستا عکس و، زه خبره نه، هغه خبر نه، عکس ورکړ شوی و. بیا بالاخره چې پوښتنه وشوله، هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړی، ولې دا هم بده خبره ده چې د چا نه اجازه وانخیستل شي د هغې عکس انټرنټ ته ورکړي، په خصوص د سیاسرو.
د ځینو کسانو په نظر هغه کسان بی اجازې عکسونه اخلي چې کورنۍ تربیه ضعیفوي. د پغمان اوسېدونکي نګینې وایي چې هغوی په دې کار سره ځان بې شخصیت ښیي.
په محفل چې زو هر نجلۍ د محفل کې داسې رقص کوي، همدا لپاره ټول راځي په موبایلو کې فلم برداري کوي، داسې ډېره بده ده. کنه زما ټول فامیل چې ده قیت هم درد قیت هم چې نه وي، همداسې ازادم چې ډېره بده ښکاري. کنه یو بېګانه راشي او د دې رقصونه او داسې شخصي معاملاته د دې فلم اخلي. کنه محفل وه او زما ورور ولیدله چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي، او ما ته وایه چې زه راشه دې ته، وایي چې دا فلم برداري کوي ځه. او داسې محفل پات شو، از ما ورور ډیره خپه کیږي به زو کورته نه ځکه ډیر بده ده. دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فامیلی د شاوود هیڅ وخت بده کار نه کوي. همدا چې دا بې عقل خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولیدل جواز څومره د کیمرا لرم داسې ده، او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټوله فامیلی ده، عکسونه د انجلۍ مجلس کې ده، ټول عکسونه باندې راځي.
د خوست اوسیدونکی میا ګل وایي چې د خپل ډیر ځله د ملګرو په موبایلو کې په ودونو کې د میرمنو اخیستل شوي عکسونه لیدلي. د ده په وینا د عکسونه داسې وخت اخیستل شوي چې ښځې خبرې شوي هم نه دي.
د ښځو عکسونه خو هر یوه موبایل کې وي. پښتانه کله وکړي خبر اخري تاریخ ته ورسي وشه بیا ځانې بدی سره کوي، جنګونې سره کوي، که نه په جنجول سره ووخت یا یول یا بلول
احمد چا وردک چې په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول دی وایي په لومړي سر کې د هغه کسان محفل ته نه غوښتل کېږي چې په پوره توګه یې نه پېژني. بیا که کوم مرکز یا فلم بیرون وځي کورنۍ دې دا موضوع ډېره جدي نه نیسي، ځکه په اوس وخت کې دا امکان نه لري چې ټول عکسونه او فلمونه دې پټ وساتل شي.
داسې فلمونه راوتلي دي او داسې عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډېرو محرمو د مراسمو فلم برداری او عکسونه دي. یقینا چې وي خو زموږ له دود دستور او فرهنګ سره دا مطلقاً په ټکر کې دي. بیا د ښځو د ودونو د مراسم مو فلمونه بازار ته رايستل د ډیرو ظالمو کار دی. واده واده دی، په واده کې به حتما ساز به وي، ګډا به وي. همغه یو عام متل دی د پښتنو، وای مړی په ژړا او واده په ګډا ښه ښکاریږي. د دواړو طرفو د مسؤلیت دی، هم د ناوې د طرف او هم د زوم د طرف. هغوی باید کشران دغه نوي ځوانان کوم چې د ټولو په لاس کې موبایلونه دي او کمرې دي، هغوی باید ډیر کلک کنټرول کړي. هغه څوک باید د ښځو سالونونو ته داخل نه شي کوم چې هغه د فامیل ډیر نږدې ورور او فرزند د ورور پشان باندې نږدې محرم کسان دي. دا یو جهت و چې یعنی باید مدیر جدي او دقیق دی مسلې ته متوجه اوسه. دوم جهت د قضیه دا دی چې اوس څومره ډیر د حساسیت وخت هم نه دی چې موږ د فلم په مورد یا د یو عکس په مورد باندې نه باید کورنۍ ښځه په دې کې ګناهګاره وبولي. ممکن نه ده چې د یو ښځې عکس دی د پخوا پشان باندې پټ وساتل شي. کامره، موبایل، کمپیوټر، انټرنیټ د خلکو ورځنی ژوند ګرځېدلی دی. بناً هغوی کې عکس اخیستل کېږي او دا عکس بالاخره بازار ته وزي یا د عکس خپل خپلوان ته لیږل کیږي، یوازینی توقع او ارزو وختنه زما له فامیل نه ده چې فامیلی مجلسونو کې باید دوی حساس واوسي. هغه څوک چې وی نه پیژني هغه باید په دې مجلسو کې اشتراک ونه کړي تر څو چې د دې ناروا کار نه بازار ته جلوګیری وشي.
احمد چا وایي چې دوی په خپل باغ کې هم له دې ستونزې سره ډېر مخ کیږي. کله چې کورنۍ میلې ته ورځي، له لرې ځایونو نه نارینه د هغوی عکسونه اخلي او فلم برداري کوي.
فرزند په داسې ورځو کې به چې ازدحام و بیروبار به فوق العاده ډېر و. ځوانان سره موبایلونه دي، دوی به ظاهرا په دې عنوان باندې زه په ټلیفون کې خبرې کوم، در حالې چې هغه په ټلیفون دوی و فامیل ته متوجه کړی و. له دې موضوع سره موږ په جدي توګه باندې برخورد وکړي، هیڅ چاته اجازه نه ورکو. ګرچې موږ ډېر مثالونه لرو په دې مورد باندې کوم چې ځوانانو د فامیلونو فلم برداري کوله او عکسونه یې اخیستل او وروسته د فامیلونو مابینځ کې به شخړې او جنجالونه راپورته کېدل. کله چې داسې مثالو سره موږ متوجه کیږو، اولی برخورد زموږ دا دی چې د فامیل تر نظر لاندې د موبایل مربوطه فلم او یا عکس دلیت کوو. که هغه چپ ولري مکملا چپ تخریبوو. اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی، و فامیل ته فامیل زورول او فامیل تر فشار لاندې نیول دی. طبعا عکس خود زړو ښځو څوک نه اخلي، خود ځوانو نجونو عکس اخیستل کیږي. دا دغه فامیل په ضد باندې استعمالوي. دی الک جرم کړی دی، ناروایی کړی دی، خراب کاری کړی دی او دغو د تندې په خاطر دغه د اصلاح په خاطر باندې چې هغه متوجه شي چې په جامعه کې هر څوک خپل حقوق لري، د ښه کار مقابل کې پاداش او د بد کار مقابل کې مجازات موجود دي. دا دی اسلام په ذریعہ باندې حوزه ته معرفي کو.
یو خو یو شمیر کسان قصدي د ښځو عکسونه اخلي، بیا په یو ډول نه په یو ډول نورو ته لیږي. بل دا چې ځینو کسانو موبایل نه ورکیږي، د چا لاسته چې ورځینو کورنۍ فلمونه او عکسونه خپریږي. د حبیب الله په نظر ښه ده چې په موبایل کې هیڅ عکس ونه اخیستل شي او فلم برداري هم ونه شي.
کارګر را سره کار کوي، دا غو موبایل هم دا وسیله د کور عکسونه باسلی وو، هغه نه صبر واله او جب بل ورځ نه کوم خپل څه وکړل، هغه د کورنۍ او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه داخه کار ده. کنو را سره خو د اساسره دا کس دا خنه دا ایس نه دا بکانو پرزن ما و باسو دا کسا سبا دا ما و رو یاد ترز و یاد رو دا ما موبایل روک شاقه خوی گوری کانه یاد ما و قومی ما تا پس تا پیغون نجوری گی نو ایس کلا نه دا بکار سی دا کس سره زن سر و ساتی دا موبایل که کوشدو که دا غی کسو که کی گی واسما سر اخپل موبایل که ازر اشتا دا دایرام و خیشه نمشه که دا غی غون دا پلن بارداری ما سر دا ما لکمپیوتر والا شا ولی ما خو اخپلا نه دا کرده کانو خواه کمپیوتر والا مثال بل سلی بورتر اولی دا غی بطیر کرده دینا خوانده غسی با کمالک کردی یا کم چار چار کردی خو کردی داغه دا کوروند راز آغا دا منگ تخکاره شو خو که زینه پیجانم بل خو با دا سکستی سو خو پیجانی کانم ما این داغه تا چی شاشوا تو سوز پیلم برداری و که تر عظیم امریکات ورکه دی کمپیوتر والا تا ما خو اتمن کمپیوتر تاولی کانم ستا پا که نور سا چه خو آغای بل تلیگی هم داغه نگا چیگی تک څو نه کوشش مو کې اتمان موبایل کې پاتې کېږي نو ښه کار نه ده بېخي په کار نه ده چې یو سړی موبایل اول سب وکړي بیا کمپیوټر ته لکن سب نه ده په کار څه دي کوي انسان ډېر کورو کې دي هر چېرته چې ودو کې زه وګورم نو پلمبرداري هم کېږي خو هغه هم ښه نه ده ولې ډېرو ځایونو کې وتې دي خو همدغې نه وړې خبرې نه غټه خبره جوړه کېږي
بالکل اوس تمسی ټوټه ورو په تمسی ټوټه کې یو کسانه پاکله خبرې شوې چې د بوټونو ښایسته ګوري خو دې ته پام نه وي چې په هغو کې بیا ګرځېدلې نشي پښې وهي
خورج را سکینه چه شوا؟
تا خواه دو سر کلی باید بختی را رسیدلی وی
در از راغل مغن در را رسیدلی
او در چای دیومو چه شوی در ناست مجلس مومو کسر دستم بخی سوداس و ارت خیریت خوبه ویچ دولی ندر رسیدلی او لیرم ندر تو کل پر خدای
سلام علیکم
اغا در را را و علیکم
خوری لیگ وصلین خورا اوڑا
خیز بری چه پیش را در
اوه پختنا مکو وی وی
ولی چه خبره ده ما بانی تاکید که وی چه زر رازه و خپلا بیا نرازی
او سره اتماستی مست دی ما پخی دواره توس وی
وی خیلی مستودایی کرو چه پیش شده
خوری یو ساتی گی چه پا دغا لار بندی را روانه ایم کلا داریدم کلا رکلم
ولی موتر خونه ای چه را بندان که با پاتی و بزن راغلی
موتران با دیر و
نه خوری چه دستوائیم اغا می راس بوتونه می پخو کری و اغا می پدو پنجو که تنگ و طول گوت مصری تنان کس وی
چه دوری که دستان موتر را جبورد نه خودی بیخی واره خسیدی
پا ما اغا ورز نور ورته وی خوری چې پخا کې دی خو وګوره چې به وروسته شکایت ونه کړي خو چاته وی
اوس نو پشه کې دی جوړ نه دی څنګه
نه پخو کې می جوړ دی خو دغه پنجو کې می تنگ دی دا ګوته می ګوره دا ټولې تڼاکې سوي
نه په ما غوړز به نه خسته له په دکان کې دی ومه یتله
او خوری څنګه می کړی وای ډیر خایسته او ډیر می خوښ سو
پخې دې څنګه دی خوخي کې دی اوس
سړی چوب ستا ته خو خدای و خبر دا کې ته نو بیا شروع یې
و هم نو وی یم داسې بوټه خسته خدای دې انصاف ته درکې
خوری د لومړی ځل نه دی یوزل مخ کې ممداسې بوتونه اخیستی وو
سړی هغه خو نه وعده تا اخیستی وو ته نه حق نه خبرې مکوه
خو هغه دې وعده تا اخیستی وو کار شته اخیستی وو خو په دې همدغه سي زخمی کړی کنه کړی
ګور روزانه زه خبر تست کوم دا وای څه پر موج برابر دي
تا خو ما ته ویلو چې دلته راشه به دې زنه زو ګلمینه کړه اوس څنګه کوم په شاري بوزم
څه ته سوای په پښو خو ته نه ستلای پر وزو دې بوزي
دواړو ته خدای خبره در کړه ولی چپلقې به فکوکم
چپلق کتلې شي
او
تک تا خو بیا نه پاتې کیږي
او هم چپلکې خو به زه ورکړم او دا موج به بیا څنګه کوې هلته به بیا څنګه ښکاره کوې چې داسې ښایسته بوټونه لرم
الا خورې بس کړې نوزاتي مې مه ځوروئ دا وارې مې بد کړې دي بل وارې داسې بد نه کوم بل وارې به دونه دونه بوټ اخلم
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای دې وکړي چې نوای کال مو د ژوند لپاره داسې نیکمرغي راوړي لکه د ځینو چاپروسانو زوراورو او واسطه لرونکو چې چارواکي خپله پسې ګرځي راغواړي او پرته له کومې ویرې او تشویشې مقرروي د پسرلي د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ د خپرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي
کانو څه پریکړه وکړو یو څوک خو باید معلومات وګڼو که نه هیڅوک یې نه راسره مني چې خیر و خیریت و او هیڅوک هم ګناهګار نه و
ته رښتیا وایې صاحب باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو
نو څوک به معرفي کړو
که د ما منئ
نو باید غټ کسان هم پکې وي، ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه دې وړو کسانو کړې وي.
رښتیا وایې، خو څوک به متهم کړو؟ ټول مو ملګري او دوستان دي کنه.
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي، هماغه ملامت متهم کړی او سرنوالۍ ته یې مور وپېژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو هسې نه شي چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې راورسېږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده، او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیسو معرفي کړو.
خلک یې پېژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته یې غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه یې فوټوشاپ کوم او سیرې ته یې تغییر ورکوم، داسې چې هیچا ته ورته نه وي او بیخي بېلې قوارې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري، بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده، په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې نه کیږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دای بیا یېرېږي.
سمه ده چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیې چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
وس مقرره یوتا د ذکرو پر ځای نور مقررات وضع شوی دي او ټول مقرره د نوې مقررات له مخې تر سره کیږي. ذکر او تعلیمی اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې قرار په کور کې ناسې اوایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او خزې، ته مې وینې چې ټول ورځ پسې ګرځم، له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي، راځه زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړه یم.
ووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظري شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشرانو ته به د راتو ویل په خپله به دې مقرر کړي.
لوری، ته مې لکه چې پی بندی کوي، څنګه به مې مقرر کی؟
مقرره یې دی، راځه ته خود ما خبره ومنه.
و لوری، همدغه بد ورځ دی بس دی چې ما ته وایي. حکومت ته یې مه پی وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې، څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، کنه بیا د ثبت کړي کنځل درته پلې کوم.
ښه ښه، تاسې اوس زما کنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې راسره پاتې وي.
ښه ښه، یادګارونه مې ساتې.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د ده د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره، بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د تلیفون نمره به دې ورکړم چې ور ودې غواړي.
زه د تا خبره مو ومنم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره، ابله ورځم نه ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ، لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې، ته خبره یې چې پلان مې څومره راباندې ګران دی او څومره مې بیکاری ته زړه خوږیږي، خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم، نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي.
و
سړی نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دې خیر کی، تلیفون ته دې زنګ راغی.
او والا خدای دې خیر راپېښ. بلې،
وعلیکم السلام، څوک؟
د رئیس صاحب سکرتر یې؟
امر وکئ امر وکئ.
څنګه؟
نه نه کار نه لرم.
څنګه؟
او که ښه کار وي ولې نه کوم؟
د رئیس صاحب مشاوریت دی.
ټوکې مه کوه. سمه ده، زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم.
سمه ده سمه ده،
د خدای په امان. مننه مننه. کور ودان کور ودان.
څوک؟
د رئیس صاحب سکرتر وو. وای رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کي.
پلاره زړه ور پې ورځه، کنځله دې کار وکه، په رښتیا مشاور شوې. د ما د یوې ملګري پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه شوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي، تا خو یوه توفه هم رانه کړه. رئیس صاحب هغه دې مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واوري.
د تیر نوروز په ورځ تلم سخی ته، بیا ژوبڼ ته د میلې لپاره، او بیا له هغه ځایه د بابر بڼ ته، او که وخت پاتې شو نو بیا قرغې ته بتلم او باغ بالا ته هم. سهار اته بجې راووتم له کوره، له میرویس میدان نه د سخی جان په لور ور وخوځېدم. خو پوهنتون سره پرا بندی کې بند پاتې شوم نه مخ ته تلای شوم، نه په شاره تلای شوم، نه څنګ ته اوختای شوم. له خپل موټر سره همدلته بند پاتې شوم نه شوې لس شوې او یولس دولس، لا هم بند پاتې وم تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سرک ته ورسېدم، او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تیرا ووتم او کور ته لاړم واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و، او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 3.